87 وخت افغانستان شوه او اسمت ساروان در رسید. خوش
آمدید. مننه سلامت اوسه قدر منو اوردونکو اته به جشې د دې سات په خبرونه کې په راپورونو سربېره دوونیس پروګرامونه لرو. د افغانستان ولسمشر په قزاقستان کې دی او د بهرنیو چارو وزیر سبا هند ته ځي چې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت استراتیژیک شورا سبا په ډیلی کې غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روهینګیایي مسلمانانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او د سوریې په دایر زور کې جګړې سختې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې د نن د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. د ولسمشر مانی وایي ولسمشر غنی په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د ساينس او ټکنالوژي په اړه جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره پرون مازدیګر د قزاقستان پلازمینې استانې ته لاړ. تمکیږي چې افغان ولسمشر د دې غونډې په څنډو کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره جلا جلا هم وبیني. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نیوی ډیلی کې غونډه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی آزادی رادیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له هندي مقاماتو سره د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ پر ستراتیژیکو مسلو وغږیږي. هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ربانی به د هند له صدر اعظم نریندر مودی او خپلې هندي سیالي سوشما سوارج سره وګوري. صلاح الدین ربانی په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هند د رول د فراخوالي غوښتنه وکړه. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او له بلې خوا د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې شوې دي. د درزاب اوسیدونکي وایي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو او ناامنیو له امله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د درملو او خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي نه یوازې دا چې داعشیان او طالبان عام خلک برمته کوي او ځوروي، بلکې یو شمېر سیمه ییز پولیس هم ورسره بد چلند کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د هغو لسګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلادیش ته کډه شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نوریت پرون موبایل واشنگتن د ملګرو ملتو هغو راپورونو اندېښمن کړی چې پکې ادعا کیږي چې په برما کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو، بریدونو او د کلیو د سوځول کېدو د پیښو له امله 270,000 روهنګیایي مسلمانان بنګلادیش ته رسیدلی دي. نوموړي وویل امریکا د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون له خپلو شریکانو سره د هڅو همغږه کولو ته دوام ورکوي څو بنګلادیش ته له اوښتو روهنګیایي مسلمانانو سره مرسته وکړي. ملګرو ملتو پرون ویل میانمار یا پخوانی برما څخه بنګلادیش ته د کډه شویو روهنګیایي مسلمانانو شمیر 290,000 ته رسیدلی دی. روهنګیایي مسلمانان د میانمار پوز او د بودایانو بلواګر تورنوي چې د دوی کورونه سوځوي، خو د میانمار پوز وایي چې دوی د هغو روهینګیایي وسلوالو پر ضد بریدونه کوي چې په دې وروستیو کې په راکیان سیمه کې پر پولیسو حمله کړې دي. اټکلونه ښیي چې د ایرما په نوم زورور توپان د امریکا په فلوریدا ایالت کې تمپا ښار ته مخه کړې ده. دا توپان د کیوبا او کارابین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لور ته روان دی. په امریکا کې د توپانونو ملي مرکز پرون شنبه اټکل وکړ چې د میامی ښار د ایرما توپان له مستقیم خطر سره مخامخ نه دی. تر دې وړاندې د توپان درجه 15 بلل شوې وه، خو اوس 3 درجې ګڼل کیږي. د دې توپان سرعت په هر ساعت کې 200 کیلومتر اټکل کیږي. د فلوریدا چمپا شار له 1921 میلادي کال را پدې خو له کوم سخت توپان سره نو مخامخ شوی. تر اوسه پورې د ارما توپان له کبله په کارابین ټاپوګانو او کیوبا کې د شلتنو مړینه تایید شوې ده. په سوریه کې پرون د امریکا په ملاتړ کورده او سنی وسلوالو او د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسانی هوایي ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد ستر مځکني او هوایي عملیات پیل کړل. د کردانو دیموکراتیک ځواک چې د حواله لارې امریکا ملاتړ کوي د دایر زور شار له یوې خوا او د سوریه حکومتي ځواکونو له بل لوري د داعش ډلې پر اهدافو او پټنځایونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډلې ویلي چې د سوریه حکومتي ځواکونو د دایر زور د هوایي ډګر نیولو ته نږدې شوي دي. ترکیه خپل هغو وګړو ته چې جرمني ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداري ورکړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل اوس چې په جرمني کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي ترکان باید احتیاط وکوي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردي پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. په اعلامیه کې له ترکیه ادباو غوښتنه شوې ده چې د جرمني د پارلماني انتخاباتو په درشل کې له سیاسي بحثونو او غونډو ډډه وکړي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. ولسمشر غنی نن په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې ګډون کوي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیل مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیل موضوعاتو د خصوص په افغانستان کې رهبری ترګری وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به سبا له هند څخه وغواړي چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیاته کړي. په خصوص کې قومي مشرانو او دینی عالمانو وویل سوله راتلی شي خو باید
مون متحدان دریچ جمهور دانی ولی تر اخرین فرد پوری پیو غاق بندی پیو آواز بندی وی چی مونگ صلح غوارو.
در سوریه پا دایر زور که جگره زور اخیسته ده. لبرما سخه گواندی بنگلدیش تا دری لکه روهنگیایی مسلمانان کدوال شویدی. در دیو نورو موضوعاتو تر چنگ دو اونیس پروگرامون لرو حقیقت صده او تاندی چنگی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنوي او اف ام 3.15 چپه اوري. په همدغه چپو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د قزاقستان مرکز استانی ته لاړ نن به د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په لومړنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي نجیب الله آزاد وایي ولسمشر د دې غونډې تر څنګ د یو شمېر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبري وکړي. په دې موضوع د حدیث پردیس راپور
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناستې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیلو موضوعاتو بالخصوص په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر د وین مرستیال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماع د رامنځته کېدو په اړه هم له مشرانو سره بحث وکړي. د ښاغلي آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نوموړي د ښاغلي غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبان او پاکستان ډېر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپوه قدرت الله زواک په دې اړه وایي
پرته له کوم شک چې سعودي عربستان په نتیجه باندې
هغه اسلامي غورځنګونو چې په اسلامي هېوادونو کې فعالیت کوي په هغه باندې اغېز لري، او یو دوه غورځنګونه د طالبانو غورځنګ ده تل کومه شکه چې ورسپوښت دي د سیاستو د حماس سره په دې اړه هم د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره مرسته.
د خاقلی ځواک په خبره اوسمهال د اسلامي هیوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هیوادونه د پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به یې مثبته وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم ستاسو راستول شوی عکسونه او پزړه پوری مطالب خبريږي. زموږ د فیسبوک باندې آدرس دی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا د هند له صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د نوې ډیلی ته د یو جګپوړي افغان پلاوي لورنۍ سفر دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا سفر پاکستان ته پیغام لري. نور حال رضوان مراد ترکوي.
تمکیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند د رول د پراخوالي غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د اقتصاد په ډګر کې. هندي رسنۍ سټیټسمن وای صلاح الدین رباني به سبا دوشنبه د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د دې هیواد له صدر اعظم نارندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوارات سره هم وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته ویل چې صلاح الدین رباني بل هندي مقاماتو سره پر بیلابیلو مسئلو او دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا هند ته د افغان حکومت د پلاوي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. ولسمشر ټرمپ د هند سیال او د افغانستان ګاونډی پاکستان تروریستانو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ، هغه څه چې پاکستان یې ردوي. د سیاسي چارو کارپوه احمد رشاد منګوري چې په هند کې سیاسي علوم لوستي دي ازادي راډیو ته ویل نوې ډیلی ته د افغان پلاوي سفر پاکستان ته یو پیغام دی.
یک حالی فشار خواهد بود برای حکومت پاکستان، به پاکستان فشار میده که
دی وی دا سفر به د پاکستان پر حکومت د فشار راوړلو یو وسیله وي. دا سفر خی چې امریکا د ستراتیژیک شریک په توګه هند هم لسانه سره لري. هر وخت چې پاکستان د امریکا غوښتنې ونه مني، امریکا کولی شي هند او افغانستان له یو بل سره نږدې کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف او د هغه چینایي سیال وانګ ای د جمعې په ورځ په پیکینګ کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به له افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د دې خبرو اترو هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابرول خودل شوی دی. کابل او هند په 2011 کال کې په سیاسي، امنیتی او اقتصادي برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د راپورونو له مخې هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصاد په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه او دغه راز اکثره راپورونه او مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم کتلای شي. یو ځل بیا وایم، د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي چې له هندي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. افغان چارواکي به همداراز هڅه وکړي چې هندی چارواکي وهڅوي چې په افغانستان کې اقتصادي چارو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت هم له هند غوښتلي چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیاتې کړي. ځینې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د هند زیاته پانګونه به سبب شي چې پاکستان وپاری شي، خو یو شمېر نور وایي چې که ښه پالیسي به موجوده وي نو کېدای شي چې افغانستان د هند له همکاریو ګټه واخلي. د دې موضوع په اړه اجمل تورمان راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که امریکا او د سیمې هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپلو پریکړو عمل وکړي، پاکستان نشي کولی د هند د پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکاره دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد هیله من دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په افغانستان کې د هند پر رول ټینګار کړی او له یاد هیواد څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د ریښتینې مبارزې له امله مننه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دغو خنډونو سره سره چې ویل کېږي د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې موجود دي، په افغانستان کې به د هند فعالیتونو پراخېدل پاکستان لا زیات اندېښمن نه کړي، آیا دا مسله به د دې لامل نه شي چې پاکستان افغانستان ته نورې ستونزې هم جوړې کړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمیان ورته ځواب وایي.
اگر قاطعیت امریکا در تطبیق
کچیر امریکا د خپل نوې ستراتیژي په پلي کولو کې قاطعیت ولري، شاید پاکستان دفتن د ځان په ګټه او یا د افغانستان په ضرر سوو نشي کولای. دا ټول په دې پوري تړلې دي چې لوی هیوادونه څه ډول دریس خپلوي او د افغانستان د قضیه په اړه څومره جدي او قاطعي دي.
پاکستان له پخوا راهیسې په افغانستان کې د هند حضور او رول په اړه اندېښمن دی او په افغانستان کې د هغه هیواد فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان چارواکو تل دا ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او متوازنه بهرنۍ پالیسي لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشران او دینی عالمانو له ټولو خلکو غوښتل چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او د امن د ټینګېدو لپاره یو بل ته لاس ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون شنبه د شهید ونې په مناسبت په یوه غونډه کې وکړه. د ناستې ګډونوالو همداراز ویل افغانان باید پرې نشدي چې تر دې وروسته شخصیتونه او خلک د دې تپل شوي جګړې قرباني شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار ازادي راډیو ته ویل اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
باید د دینه دوله افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي، سولو د فرکار وکړي او دغه ورځ باستو نره ورځ باید رقمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخه قومي مشران د شهیدان کیږي. باید په دې وطن کې سوله راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین د غختنه د سولې پروسس را په خلاصي.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
په دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو، یو ول وکړو
مون متحدان دریچ جمهور دنی ولی تر اخرین فرد پوری پیو غاک باند پیو آواز باند وای چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو دانا چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراض په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ الله جان ګربز اموي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلین کې کا کوم رنه چې موږ د خفادي به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسي چې افغانون په وټولي کې په وځي په ودی سرخان په وځي کښینی د بدبختی نه رمانځلري.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید اوری د لمانځنې د نورو مخو ترڅنګ ویل چې
له دې وروسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د ابادۍ لپاره د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کښنونو د یووالي لپاره به کار کوو او هیڅ ته به د اجازه ورنکړو چې د ځینو بېلابېلو نومونو تر عنوان لاندې د خپلو شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بېلابېلو نومونو باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یوه زمینه مساعد.
بل لوري ته په همدې ورځ د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تین پل مانځغونډه کې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو هم په خپلو ویناوو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
له خوست څخه د نجیب العلی خیل راپور. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې مارننګ سټار په خپله پرونۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د خپلو توندو څرګندونو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ او یې ویل هغو سختریزو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې پر افغان او امریکایي سرتیرو حملې کوي. د لیکنې په پیل کې د پاکستان او چین د مخکښو ډیپلوماتانو انتقادونو ته اشاره شوې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ کړې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغو ډیپلوماتانو د جمعې په ورځ په عین حال کې له وسلولو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو هم ټینګار وکړ. مارننګ سټار لیکي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل پیکینګ تل د خپل کلک ملګري پاکستان تر څنګ درېدلی خو بیا هم ځینو هیوادونو اسلام آباد ته د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې هغه اهمیت چې مستحق یې دی نه دی ورکړی. د ورځپاڼې په باور د دې اشاره د امریکا متحده ایالاتونو ته وه. په لیکنې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف خبري هم راخیستل شوي چې په پیکینګ کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. مارننګ سټار ورځپاڼه زیاتوي په پام کې د روان میلادي کال په چین کې د افغانستان او پاکستان استازي په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې له وسلوالو طالبانو سره به د مذاکرو پر امکاناتو هم پکې بحث وسي. امریکایي آنلاین خبرونې ډیلی کالر په خپله یوه تازه لیکنه کې د چین او پاکستان پر ځای د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران په باب لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی ایران هڅه کوي په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو په باب د ټرمپ پلان سابوتاژ کړي. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال شریف یافتلی خبري راخیستل شوي چې بی بی سی نیوز ته ویلي وه ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته پوځي تجهیزات برابروي او نور ملاتړ هم کوي. خو د ښاغلي یافتلی تر دغو څرګندونو وروسته سمدلاسه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د دې خبرې غلطی تعبیر سوي دي. خبرونه لیکي خو امریکایي او افغان چارواکي په دې باور دي چې ایران د افغانستان د بی ثباتۍ هڅه کوي او غواړي امریکا د هغې په تر ټولو اوږده جګړه کې له لانجو سره مخامخه کړي. ډیلی کالر زیاتوي ایران په داسې حال کې له وسلولو طالبانو خپل ملاتړ زیات کړی چې د ټرمپ ادارې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پراختیا ژمنه وکړه. د لیکنې په دوام راغلی په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د زرګونو تازه دمه اضافي سرتیرو د ګمارنې سند لاسلیک کړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ژمنه کړې چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره مهالویش نه ټاکي.
د امریکا په ملاتړ وسلوالو او د سوریې حکومتي ځواکونو پرون د سوریې په دیروزور ولایت کې د داعش ډلې په ضد تازه عملیات پیل کړل. د سوریې حکومتي ځواکونو چې شیعه وسلوال او د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د روانې اونۍ په سر کې د داعش لخوا د دیروزور درې کلنه کلابندي ماته کړه. د موضوع په اړه نور تفصیل رضوان مراد باندې کوي.
د سوریه په ختیځ ولایت ډیر زور کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره نوي او پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې عملیاتو کې د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي او د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی له جلا جلا لورو څخه حرکت کوي. د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک ځواک چې سونی وسلوال هم ورسره ملګری دي یو مشر د شنبې په ورځ وویل هیله مند دی چې دوی به ډیر ژر ډیر زور ښار ونیسي. بل لور ته د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د ډیر زور د هوایي ډګر په لور خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا هغه سیمه ده چیرته چې شاوخوا درې کاله وړاندې داعش ډلې زرګونه ملکي وګړي او د سوریې حکومتي ځواکونه کلا بند کړل. تر دې تازه عملیاتو څو ورځې وړاندې د سوریې پوځ د روسیې په هوایي او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشو په ملاتړ د ډیر زور درې کلنه کلابندي ماته کړه. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي تاییدوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د ډیر زور هوایي ډګر ته نږدې شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې د سوریې ډیر زور او رقه ښارونه ونیول. د کردانو ډیموکراتیک ځواک د تیرې جون میاشت په لومړیو کې د امریکا په پراخ هوایي ملاتړ له داعش څخه د رقه ښار د نیولو عملیات پیل کړل چې د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه د دې ښار 80% کې برخه په خپل کنټرول کې راوستې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2014 کال کې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل.
ملګرو ملتو ویلي چې د اګست میاشتې له 15 د میانمار یا برما له رخاین ایالت څخه نږدې 300,000 روهینګیایي مسلمانان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته کډه شوي دي. بنگلاديش ته کډوال شوي کسان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونو ته اور اچولی دی. خو د میانمار حکومت بیا وایي دوی د پولیسو پر پوستو د تیرې میاشتې د حملې په ځواب کې اقدامات کړي دي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلاديش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اګست میاشتې له 15 د میانمار د راخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 300,000 ته رسیدلی چې گاونډي هیواد بنگلاديش ته یې پناه وړې ده. له خپلو مینو دغه بې ځایه سوي کسان مجبور سوي تر بنگلاديش پورې پر سرحدي لارو 280 کیلومتره په پښو یا هم کښتیو کې مزل وکړي. په گاونډي هیواد بنگلاديش کې هم دغو پناه غوښتونکو ته په ځانګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خوړو او اوبو پر سر جنگونه سوي دي. په بنگلاديش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اجنس ته په خبرو کې وویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیواد ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو 15 ورځو کې د روهینګیا شاوخوا 80,000 وګړي سیمې ته رسیدلي دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو بیا ورته وسایط برابر کړو څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنگلاديش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولې دي. خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهنګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وي. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو تر څنګ په ځینو هیوادونو کې د روهنګیا کډوالو لپاره د بشري مرستو راټولولو چارې هم چټکې سوي دي. ماليزیا په بنگلاديش کې دغو کډوالو ته د شنبې په ورځ په بشري مرستو بار یو الوتکه ولېږله.
فلیپس کمپنۍ چې له څو لسیزو راهیسې تلویزیونونه جوړوي نوی تلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ څخه پکې استفاده شوې ده. دا ټکنالوژي رنګونه روښانه او ښکلي شي. تر اوسه د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ یوازې سامسنګ کار اخیست. د فلیپس کوانټم ډاټ تلویزیون 8,602 نومیږي. اندازه یې 55 پر 55 انچ ده. دا تلویزیون پر کوانتم ډاټ سربیره امبلایټ سیستم لري چې رنگونه د تلویزیون پر شاتنیو برخو چلوي. کوانتم ډاټ ټکنالوژي د کوچنیو کریستالونو په مرسته د تلویزیون ال سی ډي شیشې ته رڼا لېږدوي. ال سی ډي د او ال ای ډي تلویزیونونو خلاف روښانه تصویر جوړوي. ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
عبدالخالق د کندهار د ولایت ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکي او د قمندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه عسکر غصب کړي دا به محکمه سي که به سي.
السلام علیکم دا پکتیا څمکنی ورسولین سمی الله خلیمی تندر په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي نور خواله د جنگ د جګړو نستړی شي یو ارتاله په د افغانستان کې سولې نه د لمړی مخ کې اداري په سات ختم کې تو چې دری په سات په افغانستان کې اڅو کرشپت خلیا تعالی لسنه لاند کې
د دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اته به جوړ شي دقیقې دي د هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې د نند اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسئلو خبري وکړي. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نوې ډیلي کې غونډه کوي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو او له بلې خوا د طالبانو او داعش ترمنځ د خټې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د هغو لسګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلادیش ته کډه شوې دي. اټکلونه ښیي چې د ارما په نوم زورور توپان د امریکا په فلوریدا ایالت کې تمپا ښار ته مخه کړې ده. دا توپان د کیوبا او کارابین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لور ته روان دی. په سوریه کې پرون د امریکا په ملاتړ کورد او سونی وسلوالو او د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسانی هوایي ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد ستر ځکنیا او هوایي عملیات پیل کړل. د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو دفترونو ویل چې ډانلډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان په تلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غشتلیو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به ګډ کار وکوي. او ترکیه خپلو هغو وګړو ته چې جرمنی ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداري ورکړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پورس په یو اعلامیه کې ویل اوس چې په جرمنی کې پارلماني انتخابات کیدونکي دي ترکان باید احتیاط وکړي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردی پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. د روان خبرونې په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو تاند څنګه یو حقیقت سره
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي. هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟ ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شي رالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چا ته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی تکه کوي چې او تختوي یا هم نور لو لو ستونز ورته جوړی کی.
دا سه هم پښوی کله چنجلی په کور کې خپل ستونز وایلې د کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونز حل کړي خپل انجلی ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونز پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کوم زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې شي بمګونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سر لمخې پامغه انجن دې دې یعنی وې کوي نسې چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل غو تعلیم درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه خپلې ټولګیوالی کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ و خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسې هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سر سده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې شي هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا څنګه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویشل شوي دي. که نه یعنې دوی یو تاته نشي ویلی یوه پیښه ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لار ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم داسې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط تر پوهې پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک دلته حق نه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقاً دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي د منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بنته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تدابیر کېدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راهکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په راتلونکي کې دولتي روغتیایي خدمتونه د پیسو په بدل کې ترسره کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د دې پلان لامله به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسه یې پوره وي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صد د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پای اوري. زیر صاحب، له تاسې هم ډیره زیاته مننه. که پایلې لدی کړو چې اوس مهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لومړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومان لپاره خدمتونه تر سره کوي، او همدارنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتيایي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومان لپاره ځانګړي شوی روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومان د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندراګاندی د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایي څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتور خصوصي پورې د روغتیا د اړوند دي. همدارنګه مونږ یو تعداد روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتیایي خدمات تر سره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي لکه د رحمان مینه یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼي کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لږ دي، ولی موږ کوشش کړی چې دا خدمات داسې ترسره کړو چې هغه خدمات چې د روغتونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او ثالثي خدمات دي، دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو لخوا نه وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو، یو ټولګه چې هغه د بي پي اچس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي، او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روغتونونه سکل پرانستل چې هغه هم ثالثي او تخصصي روغتونونه لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري، هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړي.
په روغتونونو کې د ډاکترانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکتران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده او
په لوړه سطح باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسې ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نامه دي کیږي
ګورې زه خو په ټوله کې دا رادوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکوونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره له هیوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده د بیلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي خدمات ترسره کړي د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خفه کیږي دا یوه خبره دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي خصوصا په دولتي روغتونونو کې د ناروغ سره وضع صحیح نه وي زه بیلګې لرم په دې اړه دغه مثلا تاسو ردوئ
زه په ټوله کې وایم چې دا ردوم زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لږ کسان به داسې وي چې دی او تعداد عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نه کړي هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي او په اصطلاح په زور او یو جبر مثلا روغتون ته او یا د روغتین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته لکه د ریکوري خونه لکه د عملیات خونه لکه د جدي څارنو خونه چې هلته باید څوک لاړ نشي ځکه هغلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی کله چې دغسې یوه خبره کیږي یو تعداد هیوادوال یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغو د مقاومت کی او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي ډاکټر صاحب هم نوکري ورکړي تمام شپه بیا عملیاتونه کړي کله کله داسې نقله دا پیښیږي
یو بله موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوې ده هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې نه وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي دا خبره څومره رښتیا ده که رښتیا وي فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیا زیات شي
بالکل د عامې روغتیا وزارت تاسو پیږي چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډیر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات دې ټوله په وړیا توګه وړاندې شي او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټه او دا باری سي خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس موږ لاس ته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي د دې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره یو طرح جوړه کړه او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله منظور شوه او دې ته منتظر چې هغه توشی شي د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسی او ثانوي روغتونونو کې
سالسی
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي د دې ګټې به څه وي یو خو به مونږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ ایس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه به روغتونونو ته راځي او روغتونونو کارکوونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کوي. دا یوه. دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو ښه تر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته را روان وم له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلیستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل. د دې تروسه دا لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډېر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دی، بیړنی حالت نه لري او سرافارزی، یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو په روغتون کې.
او همدارنګه تاسو نظر دی که نه په دې
لارخورد کې به مونږ کار پکو او په دې به په اصطلاح همداسې پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنۍ ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به فیس اخلو او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې زی هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته او دا به د مالیې وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه تاکل شوی یا بودیجې سره یو ځای بهتر روغتون ته راورسیږي.
فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوئ هغوی به دا وسه ولري چې
ګورې زه دوه خبرې غواړم چې روښنۍ پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیسیون خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دغه ډیرې زموږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله او وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راویستل کیږي او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغوی د کار خپله وښي او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې معیوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روغتونونو په برخه کې خلک له لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روغتونونو باندې سار نه دی موجود د عامې روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو څه شته؟
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته. نظارت شته. تاسو څو موده د مخه به په یاد وي چې د عامې روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ تاسو د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په 5 زونونو باندې کابل وویشل شو او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغو د لاړه د دوو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عامې روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو، وستایل شو. یو تعداد روغتونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روغتون کچه نه راټیټ شو د کلینیک کچه ته. یو تعداد زیات روغتونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړی اداره لرو د عامې روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیمات سره سم خپل نظارت ارزیابي.
لکم وخت